د ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، میزان دی شمه ده 1409 هجری لمریز کال، او نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې رپورټونه خبرو، د خبرونې په اترس کې به د افغانستان او سیمې پورې ستو حالاتو معلومات درکړو. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان کورنۍ خبرونه به قسیم سولمل درته وړاندې کړي، خو د نړیوالو خبرونو سره دا د چې د بشري حقوقو څارونکو ډلې هیومن رایټس واچ د جاپان پر صدر اعظم ژغ کړی چې د منځنۍ اسیا د سفر پر مهال د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د بشري حقوقو پر څرنګوالي خبري وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ولیدل. قاسم سولمل د افغانستان خبرونه وایي، وروسته به بیا احمد شیبر د نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه ولولي.
په سر کې د کورونې خبرونو سرخطونه، طالبانو د غزنی د جغتو ولسوال په ډزو وژه، چارواکي وایي په هلمند کې په وروستیو عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال وژل سوی دي، او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه همداشېبه جریان لري. دا هم بشپړ خبرونه. د غزنی د جغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار د طالبانو لخوا په ډزو وژل سو. لسیمې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې نوموړی د درې کلا په نوم سیمه کې د خپل یو ساتونکي سره وژل سوی دی. د بل خبر له مخې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی قربان علي عرفاني د سرطان د ناروغۍ له امله نن سهار مړ سو. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ښاغلی عرفان د تداوی لپاره جرمني ته تللی و. قربان علي عرفاني د وحدت اسلامي ګوند مشر او د غرض د ولسی جرګې غړی و. د افغانستان د والیانو ټولنه وایي په ولایتونو کې د واحد قومندې نشتون د ناامنۍ یو ستر لامل دی. د والیانو د ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والي عبدالجبار تقوا نن په یو خبري ناسته کې ویل چې همدې ستونزې سیمه ییزې حکومتي ادارې په څو برخو ویشلې دي.
یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا
میکنه. دوی کله چې والی یو عملیاتی پلان لاسلیکوي، امنیت قمندان تر څو له کورنۍ چار وزیر څخه اجازه ونخلي او د لواء قمندان تر څو له دفاع وزارت څخه اجازه ونخلي نه عملي کوي او یو واحد قمنده موجوده نه ده. شغلی تقوا هم در ازویل چې حکومت باید د والیانو صلاحیتونه ډیر کړي تر څو ګډوډي او نامنۍ له منځه ولاړ شي. د هلمند امنیت قمندان وایي چې د لشکرګاه د باباجي سیمې او نادلي ولسوالۍ کې د تېرې شپې په جلا عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال وژل سوي دي. پاسوال نبی جان ملا خیل له ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوو کې د ملا ناصر او ملا قیوم په نوم د مخالفینو دوه قمندانان هم شامل دي. ښاغلي ملا خیل ډاډ ورکړ چې دغه سیمې به ډېر ژر د وسلوالو له موجودیت تصفیه سي. د زیاته کړه چې په یادو سیمو کې د تېرو درو ورځو په عملیاتو کې ټول اتیا وسلوال طالبان وژل سوي دي. په همدې حال کې د کاپیسا امنیت قمندان عبدالکریم فائق هم نن په مرکز د دغه ولایت په مرکز محمود راقی کې خبر اعلان ته ویل چې په دغه ولایت کې په وروستیو دوه اونۍ کې یو سل اتیا وسلوال په عملیاتو کې وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه یو ورځنۍ یا 500 اووره لوبه همدا اوس دوام لري. د زیمبابوې ټیم همدا شپه لوبه کوي او شپږ وکټې بایللې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ په مخکنی درو سیالۍ کې افغان لوبډلې یو غټلې او دوی بایللې دي. تمه کېږي د اکتوبر په 14مه به د 500 اووره لوبو 15مه او وروستۍ لوبه ترسره شي، او بیا افغان ټیم د شلو ورونو دوی لوبې هم د زیمبابوې له ټیم سره کوي. دا تر دې دمه کورونی خبرونه. احمد شیبر سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د جاپان له صدر اعظم شنیزو آبی غوښتي دي چې د منځنۍ اسیا له سفر څخه په استفادې هلته د بشري حقوقو د وضعیت مسله یاد کړي. دا سفر نن پیلېږي. د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي چې شنیزو آبی باید د منځنۍ اسیا د هر حکومت له چارواکو سره د بشري حقوقو مسله راپورته کړي. په دغو سرغړونو کې هغه محاکمې شاملې دي چې سیاسي انګیزه لري، د بشري حقوقو او مدني ټولنې فعالان زنداني شوي، د حکومت له چوکاټه بهر ډلې تر فشار لاندې راخلي، د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه وضع شوي، د غونډو مخه نیول کیږي او زندانیان شکنجه کیږي. د جاپان له صدر اعظم سره په دې سفر کې د جاپاني شرکتونو نږدې 50 تنه استازي ملګري دي. دا سفر نن له منګولیا پیلېږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به دغه کسان د منځنۍ اسیا 50 هیوادونو ته هم ورشي. دا په تیرو نهو کلونو کې لومړی ځل دی چې د جاپان یو سریاسم منځنی اسیا ته ځي او د شنیزو آبی لومړی سفر دی چې ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان ته یې کوي. داسې ښکاري چې د پاکستان سریاسم نواز شریف به نن د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اتومي وسلو له هر ډول محدودیت سره مخالفت وکړي. پاکستان ټینګار کوي چې وړو اتومي وسلو یې د ګاونډي سیال هیواد هندوستان د برید مخه نیولې ده، خو د امریکا متحد ایالات اندېښنه لري چې وړې اتومي وسلې به په سیمه کې چې ناکراره ده نور هم بې ثباتي راولي، ځکه وړې تکتیکي وسلې په جګړو کې په اسانه کارېدلی شي او د وسلوالو ډلو لپاره به یې هم ترلاسه کول اسانه وي. نواز شریف او اوباما په سپینه ماڼۍ کې ګوري او د خبرو پر مهال به د امریکا متحد ایالات پر نوموړي ټینګار وکړي چې هغه اټومي وسلې دي نه جوړوي او نه دي کاروي چې لویدیځ څېړونکي وایي دومره وړې دي چې د اوژې پر راکټ ویشتونکي توغول کېدای شي، خو پاکستان ټینګار کوي چې دا ډول وسلې ورته د هندوستان د ګواښونو د مخنیوي لپاره مهم دي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د ایران لخوا د بلستیکي توغندي د وروستي ازموینې په اړه خبر ورکړی او په دې ارتباط چې دوی جدي سرغړاوی بللی د څېړنو او مناسبو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا لیک پرون ناوخته د امریکا د متحد ایالاتونو لخوا د دې څلورو هیوادونو په استازیتوب د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته استول شوی دی. په لیک کې ویل شوی چې د دې توغندي توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیک ماتول دي، ځکه کوم بالستیک توغندي چې ازمویل شوی هغه د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا لري. په لیک کې لویدیځو قوتونو ویلي موږ باور لرو چې دا معلومات به د بندیزونو له کمیټې سره د دوی په مسؤلیت کې مرسته وکړي او د امنیت د شورا له پریکړې لیک څخه د ایران د سرغړاوي په ځواب کې به مناسب اقدامات وکړي. ایران دا رد کړی چې ګوندي اسمویل شوي توغندي د اتومي سرګلولې د انتقال وړتیا لري. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د روسیې د یوه هوایي برید په ترڅ کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په ولایت کې یو روغتون لګېدلی دی. په دې بمباري کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي چې په هغوی کې روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل د سوریې امریکا روغتیایي ټولنه چې دغه روغتون یې چلاوه په فیسبوک کې ویلي دي چې د دوی مرکز مستقیما تر هدف لاندې راغلی دی. د سوریه امریکا د روغتیایي ټولنې رضاکاره ډاکټران په سوریه، اردن، ترکیه او لبنان کې کار کوي. دغه ټولنه وایي روسیا الوتکو په 19 نیټه ده په حالت کې هم دوه روغتونونه په نښه کړل او دوی مجبور کړل چې ناروغان له روغتونونو وباسي او روغتون وتړي. په ورته وخت کې دې ټولنې له روسانو غوښتي دي چې پر روغتیایي او ملکي ځایونو بمباري ونه کړي. سامي عبدالرحمن وویل له تیرې میاشتې راهیسې چې روسان بمباري کوي څو ځله د دوی روغتیایي څانګې په نښه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په منځني ختیځ کې د وروستیو شخړو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. دغو دواړو نن په برلین کې سره ولیدل. جان کیری د ټولو شخړو د مخنیوي خبره وکړه، خو نتنیاهو خپلو تیرو تورونو ته اشاره وکړه چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دغو شخړو ته خلک تحریکوي. نتنیاهو وویل د فلسطینیانو له لورې د اسرائیلیانو پر ضد وروستي بریدونه د فلسطیني ډلو او محمود عباس په تحریک ترسره شوي دي چې د اسرائیل او د مقدسو ځایونو په اړه درواغ وایي او همدې شخړو ته لاره پرانستې ده. د خبرونو پای.
ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې به د هلمند پر امنیتي وضعیت خبرې کوو.
لشکرګاه شاته بهونه نسته د لشکرګاه ولس په دې ډاډمن دي.
د هلمند امنیت قومندان د ازادي راډیو سره غږیدلی چې د خبرو جزئیات په پام دې خبرونه کې واوري. د کندوز سرپرست والی او په کندوز کې امنیتي لوړ رتبه چارواکو پر کندوزیانو غږ وکړ چې خپل کورونو او کروندو ته ستانه شي او د امنیت ډاډ یې ورکړ.
تر هغه پورې چې دشمن د کندوز په ولایت کې موجودي عملیات به د هغې امنیتي قواو دوام ولري او په هغه
په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو پر پوټونو کې واوري چې د پاکستان حکومت غواړي چې کندوز ته د مرستې لپاره غنم واستوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بنن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري او خبری رسنۍ وایي چې د دوی د خبرو تمرکز به تر ډیره حده د افغانستان پر حالاتو وي. د دغې مسلې جزئیات هم په خبرونه کې اوریدلی سي. دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او کور کلی پروګرام. خبرونه اول مطلب مو له هلمند د د هلمند امنی قمندان نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې د هلمند خلکو له ډاډ ورکړ چې د لشکرګاه شهر امنیت ته هیڅ ډول تهدید نه دی مخامخ او دوی هڅه کوي چې د هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي. د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی په دیړه له هلمند رپورت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ په لوی منډه او د لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د هلمند چارواکي د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو د بریالیتوب خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندان په سوال نویجن ملاخیل د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل د دوی عملیات په دریو جبهو لوی منډه، باباجي او د ګریش په مالګیر کې دوام لري چې تر اوسه پکې د وسلوالو د سری کټې د قمندان ملا ناصر په شمول ملا غنی، ملا قیوم او د دوی اتیا ملګري وژل شوي دي.
په دې جنگ کې د وطن د دښمنانو سره بیگانه ډیر دي او د لوی خدای په فضل باندې هغه ضربه یې ولیدله چې تر اوسه پورې د هلمند په تاریخ کې دوی ته نه وه رسېدلې. تاسو په جریان کې تېره شپه ملا ناصر چې د دوی د ټولو سرو کټو قمندانو هغه مرس په دې جنگ کې ملغنی بیرای مرس او هم درنګ له دوی سره 14 نفره د چیرش په جنگ کې مصیبت دي او په مجموعي توګه باندې تقریبا 58 زیات د دوی د دوه ورځې په جنگ کې ماته ما باندې لاندې
په لخل د افغان ځواکونو تر فټ تایید کړ خو د کشمیر یې ورنکړه. ول کې تر اوسه په دې جنگ کې چې د لشکرګاه شهر د سلورو میوزي باباجي په شمول د نادلي په لوی ماند کوفک او چنجي سم کې لا هم دوام لري. د سلویش په شاوخوا کې افغان سرتیر وژل شوی دی خو چارواکي د غشمیره په رسمي ډول نه تاییدوي. د هلمند امنیه قمندان په سوال نویجن ملاخیل ول وسلوال په ډیر قوت د نادلي او نارسراج ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو بردونو وکړل او غوښتل یې ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه د لشکرګاه خلکو ته ډاډ ورکړ، وی ویل تر څو چې یو پولیس ژوندی وي طالبان ته به اجازه ورنکړي چې لشکرګاه ته ننوځي.
لشکرګاه شرط غوښنه نسته. د لشکرګاه ولس په دې ډاډمند دي دوی له خپل ځانه دفاع کوي. اما د دستور ماران سته چې دوی دغه شحمت ته صدمه رسوي.
څوک دی
دا؟ د دستور ماران ټول د هلمند خلک پیژني او دولت هم په دې مورد باندې اقدام کوي. خو الحمدلله چې د دوی د منفي تبلیغاتو تر اوسه پورې هیڅ نوې نتیجه نه لري.
کومندان ول اوس چې ګڼ شمېر تازه د سرتیر رسیدلی دي نو عملیات ته شدت ورکوي او ډېر ژر به هغه ټولې سیمې تر دولتي حاکمیت لاندې راولي چې په تیرو 15 ورځو کې وسلوالو نیولي دي. هغه وویل د باباجي ډېر سیمې بیرته افغان سرتیر نیولي او په نادلي کې هم عملیات دوام لري. وسلوالو 15 ورځې وړاندې د نادلي ولسوالۍ پر کمربند د لوی مانده او کوفک په سیمو کې بریدونه وکړل، ځینې پوستې ونیولې او د غزه باباجي لوی مانده او کوفک ته داخل شول چې تر اوسه د افغان ځواکونو د عملیاتو په ضد مقاومت کوي.
د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی چې له هلمند د امنیت په اړه رپورت وړاندې کړ، د هلمند امنیه قمندان ویل لشکرګاه ته هیڅ ډول تهدید نه دی مخامخ. په همدې حال کې د افغانستان له بل ولایت کندوز څخه د ازادي رادیو خبريال رپورت ورکوي چې هلته دولتي چارواکو نن پر خلکو ژغ کړی دی چې خپلو کلیو او کروندو ته د استانجي مارکیټونو د پرانیزي او خپل کاروبار د پیل کړي. د کندوز سرپرست والی نن خلکو ته په وینا کې وویل چې په کندوز ښار کې امنیت د ډاډ وړ دی او خلک باید خپلو سیمو ته بیرته ستنېدو څخه ویرونه لري. کندوز نور امنیتي چارواکو هم په دې ارتباط څرګندونې کړي دي چې جزئیات باید اجمل آریان څخه واوري.
د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی په یو خبری کانفرانس کې چې په هغه کې د کندوز د ملي امنیت رئیس، د امنیه قماندان، همدارنګ د ملي وردو د دویمې پلې لیوا قماندان هم حضور درلود، رسنوی ته وویل چې اوس مهال په کندوز ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی او د دې ښار خلک کولی شي په ډاډه زړه خپل سوداګریزو فعالیتونو ته او ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
دشمن ضربات بسیار کوبنده ای دیده، کمر دشمن در ولایت کندوز شکست، تبلیغات زهراگین
دښمن نور دا توانای نه لري چې د کندوز ښار باندې حمله وکړي. د دښمن ملامت شوه ده او ورته درنه مرګ جوبله هم وخت ده او خلکو ته ډاډ ورکوم چې راشي خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
تمام ساحات ولایت کندوز از وجود مخالفین خواهند.
هغه وویل چې د دې کانفرنس هدف دا دی څو د کندوز ښار خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي او خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. په عین وخت کې د کندوز د ملي امنیت رئیس ګلنبی وردګ هم وویل هر هغه څوک چې د دښمن په نفع تبلیغات کوي او د خلکو ترمنځ ویره خپروي نو دوی هڅه کوي دغه شان ته خلک ونیسي.
د دغه تبلیغات له خوا چې د دښمن له خوا د دوی په عاملینو باندې د دوی د طرفدارانو له خوا د خلکو منځ کې نشر کیږي موږ په جدي
توګه باندې پولیس ملي، امنیت ملي او اردوی ملي خپل تدابیر لري جدي. هغه کسان چې د دښمن په نافه باندې او د خلکو په ضد باندې تبلیغات کوي، د هغو دپاره مو کلک تدابیر لري، خلک د همکاري وکړي چې دوی د قانون منګولو ته وسپارو.
وردګ وویل چې دوی د دښمن د احتمالي ګواښونو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او وسلوالو طالبانو ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د کندز امنی قمندان محمد قسیم جنگلباغ رسنیو ته وویل چې دولتي ځواکونو د کندز ښار ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي دي او دا مهال د ښار په شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو عملیات لا هم جریان لري. د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې اوس مهال په دې ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی، بیرته د خپلو کورونو ته راستانه شي او زموږ ځواکونه د کندز په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. بلې خواته په کندز کې د ملي اردو د دوم پلې لوا قمندان احمد حبیبي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې همدارنګه د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده.
تر هغې پورې چې دښمن د کندز په ولایت کې موجودي عملیات به د هغې امنیتي قواو دوام ولري او په هغه نقطو کې هغه مراکز چې د دښمن دي هغه به تعقیبو او هغې کې به خپل عملیاتونه د شپې او ورځې اجرا کوو تر څو وکولی شو د قندوز قاریانو ته او د قندوز خلکو ته د امن فضا رابرابره شي.
حبیبي زیاته کړه تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان ولري څو چې د وسلوالو طالبانو ټول مهم مرکزونه له منځه نه وي تللي. اما د کندز اوسیدونکي لا هم د سیمه ییزو چارواکو او مرکزي چارواکو پر خبرو او ژمنو باورمن نه دي. دوی وایي چې تل ولس ته داسې ژمنې ورکړل شوي دي خو تر اوسه پورې په عمل کې څرک هم نه دی لیدل شوی.
تاسی دا اجمل آریان رپورت واورید. پا چولندو شیبو که با واوری چه دا پاکستان حکومت پا افغانستان که دا هلمند دا کندوز لخلق و سره دا مرستی پخاطر دا غنمو یو اندازه کمکونه راستوی. تر لندی دا میو روستا با دا ازادی رادیو بل خبریال پا دیاره معلومات در کری.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. ازادي رادیو تاسو هر ورځ د سهار د اوو بجو څخه د ماښام تر اوو بجو پورې پر انټرنیټ پاکه صفحه اورېدلی سئ. د ازادي راډیو خپرونې لایو یا په مستقیم ډول چې خپریږي هغه هم تاسو کولی سئ چې زموږ پر وبپاڼه بیا بیا واورئ. د ازادي راډیو به د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې چې له درو بجو تر پنځو بجو خپریږي په افغانستان کې پر امنیت خبرې کوو، خو تر دې رڼا لاندې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د افغانستان د امنیت په اړه څه خبرې کړې دي او موضوع یې دا ده چې په سیمه کې له پاکستانه پرته یوه اجماع رامنځته شوې ده د افغانستان په ارتباط، او دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به له باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ګوري. د رپورټونو پر اساس د پاکستان صدر اعظم نن د باراک اوباما سره ګوري او پر دوو ډیرو عمده مسئلو به خبرې کوي چې هم د افغانستان لپاره مهمې دي او هم د ټولې سیمې لپاره مهمې دي. یو د افغانستان امنیت دی چې نواز شریف او باراک اوباما به ورباندې غږېږي، او بل د پاکستان اټومي پروګرام دی. پر ازادي څپو کې پروګرام کې به نن چې له دریو بجو خپریږي تر پنځو بجو د پروګرام لپاره میلمانه پر دغو ټولو مسئلو باندې خبرې کوي. محمد یوسف پښتون پوهان، ودیر صافی، سخی محمدی د کابل پوهنتون د مشال پوهنتون ښوونکی، دا ټول په پروګرام کې میلمانه دي. او تاسو پروګرام ته ټلیفونونه راکولی سئ، د ټلیفونونو شمیرې به وروسته درته اعلان کړو، خو د پروګرام وخت په یاد لرئ، د درو بجو څخه تر پنځو بجو پورې. مخکې تر دې چې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم په سفر باندې خبرې وکړو چې د بحث له عمده مسایلو یې د افغانستان امنیت هم دی. د پاکستان له یو بله افغانستان سره د پاکستان د مرستې له یو بله اقدام رپورټ لرو. پاکستان ویلي چې په کندوز کې د طالبانو تر حملې وروسته د خوراکي موادو د کمښت مخنیوي په خاطر یو الوتکه غنم دغه ولایت ته استوي. د ازادي راډیو خبریال زبیح شفق په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څه موده وړاندې د افغانستان پر کندز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د جنگ جګړو له امله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښو او د کابل په ګډون یې د افغانستان بېلابېلو خوندي ځایونو ته پناه وړې وه چې اوس بېرته خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندز ولایت اوسېدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندز کې د کډوالو د بېرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ور ولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو لړۍ یوه کړۍ ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څېر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي د پرېکړې نه تر هغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن دپاره د افغانستان دپاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یویشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هېوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دې هېواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربېره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د متحدو ایالاتو صدر اعظم د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په امریکا کې د یو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د دوی تمرکز به زیات افغانستان پر امنیت وي او د پاکستان پر اټومي هڅو. احمد تکل دغه سفر ته کتنه لري.
تمه ده چې ولسمشر باراک اوباما به له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې له طالبانو سره د اسلام آباد د اړیکو، اټومي مسؤلیت او ځینو نورو لانجمنو مسایلو په برخه کې پر پاکستان د فشار راوړو هڅه وکړي. څارونکي اټکل کوي چې د ظاهري روغبړونو، مسکاو او موافقو تر شا پخوانی امنیتي اندېښنې ښایي د دې کتنې مهمه برخه وي. له افغان طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې له هغو تروریستي ډلو څخه چې پر هندي او امریکایي اهدافو حملې کوي د پاکستان ملاتړ او د اټومي وسلو په برخه کې د دې هېواد چټک پرمختګ واشنگټن ته په یو لوی سرخوږي بدل شوی دی. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې هغه وخت کړکیچ رامنځته شو چې امریکایي پوځیانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په یو پوځي ښارګوټي کې وواژه. د څارونکو په نظر د نواز شریف د سفر اهمیت ښایي د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سفر تر سیوري لاندې یو څه پیکوي. د وډرا ویلسن د تحقیقاتي مرکز څیړونکی مایکل کوګلمن تاییدوي چې د دې دوو متحدو هیوادونو په اړیکو کې ستونزې شته. کوګلمن وایي د امریکا حوصله په ختمېدو ده ځکه د پاکستان پوځ د اوږدو کلونو په ترڅ کې د پیسو او وسلو له ترلاسه کولو سره سره د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې خپله دنده نه ده ترسره کړې. اوباما څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د دوام اعلان وکړ خو سپینه ماڼۍ په عین حال کې لیوالتیا لري چې طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد پر افغان طالبانو کافي نفوذ لري او څارونکي اټکل کوي چې له نواز شریف څخه به د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې غوښتنه وشي چې له خپل دې نفوذ څخه کار واخلي او طالب مشران د سولې په یو بل پړاو کې ګډون ته وهڅوي. د څارونکو په نظر د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور له اسلام آباد سره ډېر نږدې اړیکې لري. نواز شریف او اوباما په داسې حال کې کتنه کوي چې د امریکا پاملرنه ډیره د پاکستان د اټومي سیال هند لوري ته اوښتې ده. د نواز شریف له سفر مخکې داسې نظریه هم وی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ بخای د اټومي همکاریو او احتمالا د دې هیواد پر اټومي وسلو د لا اغیزمن کنټرول په برخو کې موافقه وشي. د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال امریکا او هند یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د امنیتي ضمانتونو په بدل کې د دواړو هیوادونو اړیکې د اټومي همکارۍ په برخه کې باید عادي شوي وای، خو وروسته امریکایي چارواکو دا طرحه له پامه وغورځوله.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. د دوی د خبرو د تمرکز یوه ستره برخه د افغانستان امنیت او په سیمه کې د تروریزم څرنګوالی دی. د ازادي راډیو خبرونې که تاسې اورېدی، موږ به په نن ورځ او سبا دغه لیدنه له نږدې څارو او تاسې ته خبر ځینې درکوو. د امریکا متحد ایالات غواړي چې پر پاکستان فشار راولي او دا تعهد ورڅخه واخلي چې اټومي وسلو ته به پراختیا نه ورکوي او همداراز له اټومي وسلو څخه به کار نه اخلي. د پاکستانی چارواکي د سپینې ماڼۍ دا غوښتنه بې دلیله ګڼي. پاکستاني لوري د امریکا پر دې دریځ نیوکه کړې چې له یوې خوا له دوی څخه ژمنه غواړي چې اټومي وسلې به نه پراخوي او له اټومي وسلو څخه به کار نه اخلي، خو له بله پلوه له دوی سره یې داسې کومه کره ژمنه نه ده کړې چې امریکا به د پاکستان اټومي پروګرام په رسمیت پیژني. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز دوې ورځې مخکې وویل زموږ اټومي پروګرام یوازې یو اړخ لري او هغه مخکې تر دې چې هند اټومي حمله وکړي د داسې یوه کار مخنیوی کول دي. هند ویلي چې د دوی پر ځواکونو هر اټومي حمله به د هند پر خاوره د اټومي حملې په توګه وګڼل شي او په ورته عمل به ځواب ورکړي. څارونکي نظر لري چې د پاکستان لخوا حتی د ډیرو کوچنیو اټومي وسلو کارول هم په سیمه کې یوه بشپړه اټومي جګړه رامنځته کولای شي. په دې اړه که تاسې غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د ازادي راډیو د انګلیسي برخې ګندهارا لینک پیدا کړئ او دغه مقاله تاسې کولای شئ چې په بشپړ ډول ولولئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
بیرته ورځو د افغانستان پر امنیت باندې خبرې کوو. تاسې مخکې په خبرونو کې واورېدل چې په غزنی کې یو ولسوال وژل سوی دی. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت د جغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار له ولسوالۍ څخه ښار ته روان و چې پر لاره ورباندې طالب وسلوال پیښ شوي دي. ګلستانی د قیاق سیمې سیکلا ته رسېدلی و چې د طالبانو په کمینه اوښتی دی. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي طالبانو د ولسوال پر موټر ډزې کړې او له یوه ملګري سره یې هم هلته وژلی دی. کیسه داسې ده چې د جغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار له ولسوالۍ څخه ښار ته را پر لاره و چې د قیاق په سیکلا کې د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. طالبان د ولسوال د وژلو مسؤلیت مني، که څه هم چارواکي وایي له ولسوال سره د هغه یو ملګری هم وژل شوی، خو طالبان یوازې د ولسوال د وژلو خبره کوي. دا لومړی ځل دی چې چارواکي تر طالبانو د خپلې غاړې تلفات زیات ښیي. غزنی په دې وروستیو کې بیا ناامنه شوی او څه موده وړاندې خو یې د ناامنیو زور د ښار تر لمنو هم را رسېدلی و.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، په یوه بله دقیقه کې به تاسو د افغانستان او د سیمې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. خو تر هغې مخکې غواړم یادونه وکړم چې نن له دریو بجو څخه د مازدیګر تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې به د امریکا متحدو ایالاتو ته د پاکستان د صدراعظم نواز شریف پر سفر باندې خبرې کوو چې ټاکل سوی نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري او د دغه کتنې پر مهال به تر ډیره حده خبرې د افغانستان او د سیمې پر امنیت باندې وي. په پروګرام کې مو رابللي میلمانه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي، نو که تاسو پوښتنې لرئ او یا حتی که خپله کوم نظر لرئ کولای سئ چې د راډیو شمیرې یاداشت کړئ او بیا په هغه وخت کې زنګ راو ټلیفون را وکړئ. د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې به په پوره درې بجې درته اعلانېږي، نو د پروګرام وخت په یاد لرئ، نن د درېو بجو څخه د مازدیګر تر پنځو بجو پورې. اوس احمد شیبر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند امنیه قمندان وایي چې د لشکرګاه د بابا جي سیمې او نادالي ولسوالۍ کې د تېرې شپې په جلا عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال وژل شوي. د غزنی د چغتو ولسوال محمد داود ګلستاني نن سهار د طالبانو لخوا ووژل شو. قربان علي عرفاني د وحدت اسلامي ګوند مشر او د ولسي جرګې غړی د سرطان ناروغي له امله نن سهار وفات شو. د جاپان سر جاسم سرلننه د منځنۍ اسیا د هیوادو په ورځني سفر روان شوی. د دې سفر په درشل کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې له شنیسو ابي غوښتي دي چې د منځنۍ اسیا له سفر څخه په استفادې هلته د بشري حقوقو د وضعیت مسله راپورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له سر جاسم سره نن په برلین کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستیو شخړو په اړه خبرې وکړي. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي روسیا الوتکې د ادلب په ښار کې پر یو روغتون بمباري کړې چې لشتر لشه 12 تنه پکې د روغتیایي کارکونکو په ګډون وژل شوی دي.
د ازادي راډیو دوستانو اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د خبرونې د خبرونو یو بل برخه ته چې اقتصادي خبرونه دي.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسلین وایي چې له ترکیې سره د افغانستان سوداګرۍ مخ په زیاتېدو ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل ترکیه اوس مهال د فرنیچر، بوټونو او نورو لومړنیو موادو په برخه کې د افغانستان سره ډېره راکړه ورکړه لري او په افغانستان کې ډېر افغانان ترکیې مالونه خوښوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون او نن هم افغان سوداګر په ترکیه کې د سوداګرۍ پر پراختیا غونډه لري. د افغانستان د کرنی او مالداری مسلین وایي په هغه نندهتون کې چې څه موده مخکې په کابل کې جوړ شوی و 6.4 میلیون افغانۍ راکړه ورکړه او د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ 15300 کسانو په دغه نندهتون کې ګډون کړی و چې 200 اصلي او 40 فرعي غرفه په اختیار کې شول شوې. د ښاغلي راشد په خبره په دغه نندهتون کې په ولس غرفو کې د شذو لاسي صنایع او په 150 غرفو کې کورنی تولیدونکو شرکتونو خپل مالونه ننداري ته شو او په کابل کې د اوسپنې د زوب د فابریکې د بنسټ دبره 13 ورځ کې شول شو. پر دې فابریکې به 140 میلیون ډالر لګښت شي او پښپر میشت کې به د جوړېدو کار پیل شي. د فابریکې چشتن خان محمد وردګ رسنوي ته ویل چې دا فابریکه به هر ورځ د 300 ټن اوسپنې د ویل کېولو توان ولري. ویل کېږي چې په دې فابریکه کې به نږدې 1000 کسان ته د کار زمينه هم برابر شي. د خبرنو پای
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. دا یادونه ور بولم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په زیمبابوي کې ده او د زیمبابوي د کرکټ له ټیم سره یو ورځنی مسابقه لري. د دغه مسابقې له جریان به تاسو په خبرونه کې خبرو او کې نتایج د نن ورځې تر پایه سرګن سول تاسو ته به نتایج هم اعلان کړو. په کابل کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د سینې سرطان زیات شوی دی. د دې عوامل څه دي او څومره ارقام وجود لري؟ خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د توی سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې رغېدی شي. خاغلی فیروز د چهارشنبه په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي وسمهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگرده.
په هر اتو مرمنو کې وې د تیو په سرطان اخته کیږي، سره له دې چې دا سرطان وژونکې نه دی، خو په افغانستان کې پر اخته شوی مرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغي په اړه کافی معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ اوښتل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو، په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغیو اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ کوي. موږ ژمنو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر 2 کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو کولای سئ چې هر ورځ د ازادي رادیو پر پاڼه باندې پر ډیرو جالبو مسلو باندې رپورټونه ولولئ، معلوماتي رپورټونه ترلاسه کړئ، او د نړۍ له هر ځای چې وغواړئ تاسو کولای سئ چې پر وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. د ازادي رادیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.org. ازادي رادیو د ساينس په برخه کې او د ټکنالوژۍ په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه یو ځانګړی پروګرام لري چې پر دغه سې ډېرو مسایلو خبرې پکې کېږي. نو زموږ پر ویبپاڼه باندې دا پروګرام هم تاسو پیدا کولای سئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواهمه نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې پروګرام کې د بحث یو موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم امریکا ته تللی او د افغانستان پر حالاتو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ که د 800 افغان بیسیم ټلیفونونه لري نو تاسو حتی کولی سئ چې پر 800 تل شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. ستاسو پیغامونه به د پروګرام په ترڅ کې درته خپاره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره نن مسابقه لري. دغه لوبې په زیمبابوې کې کیږي او د 500 اووره لوبو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه همدا اوس جریان لري. موږ به هڅه کوو چې د پروګرام په نورو پروګرامونو په ترڅ کې تاسو ته د دغې لوبې نتایج معلومیږي، درته اعلان یې کړو او وروستي معلومات ورباندې خپاره کړو. خو اوس به ورسو صفی الله ستانکزی ته چې د سپورت پروګرام چمتو کړی دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان او سوریې ترمنځ د فوټبال د لوبې په اړه چې ولې افغانستان په دغه لوبه کې ماته وخوړه، رپورت خبرو او هم در از بد افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له سکرټر جنرال سره ملکه در تخبر کړو. خو تر هر څه مخکې رپورت د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور لومړی لوبه وبایلله. دا چې د دې لوبې علت سو د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې له ډېرو هڅو سره سره یې هم دغه لوبه له لاسه ورکړې او په راتلونکو لوبو کې به خپله زیاته هڅه وکړي چې لوبې وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو د دویم دور په لومړۍ لوبه کې د سوریې په وړاندې 15-2 په وړاندې پایلې سره ماته وخوړه. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې اوس د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پخوا په څیر له ضعیفو ټیمونو سره نه بلکې له تکړه ټیمونو سره لوبې کوي چې د لوبو د بایللو علت یې هم دا شمیرل کیږي. د فوټبال د ملي ټیم مدیر مصطفی مهرزاد ازادي رډیو ته ویل افغانستان لدی مخکې د جنوبی اسیا په ټیمونو کې لوبه کوله چې د هغو لوبو سطح ډیره ټیټه وه. اوس وخت د سوریې او سنگاپور په وړاندې چې د اسیا قوي ټیمونه شمیرل کیږي لوبه کوي. ښاغلی مهرزاد ویل که څه هم ډیره هڅه وکړله چې په دغه لوبه کې افغان ټیم لوبه وګټي خو بیا هم افغان لوبغاړو ماته وخوړه او د راتلونکو لوبو لپاره به پوره چمتووالی ولري. که تاسو د لوبو نتایج وګورئ لوبې ښې شوي دي خو یو وخت ته اړتیا لري. له سوریې سره مو د مخکینۍ لوبې په توپیر دا لوبه ډیره ښه وکړه. که لږ تېروتنې نه وای شوی نو دا لوبه به موږ مساوي کړې وای. ښاغلی مهرزاد د فوټبال د ملي ټیم د جوړښت په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د فوټبال ټول لوبغاړي افغانی دی او د افغانستان د فوټبال د روزونکي د واک په اساس ټاکل شوی دی. د سوریې په وړاندې د افغانستان په لوبه کې او افغان لوبغاړي له افغانستان او 13 نور له اروپایي او امریکایي هیوادونو څخه بلل شوی وو. خود فوټبال کارپوهان بیا نور نظریات وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون پخوانی مرستیال محمد یاسین محمدی وایي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په فنی کادر کې باید تغییرات راشي. ښاغلی محمدی وویل چې د افغانستان او سوریې ترمنځ په لوبه کې د دفاع او ګول کیپر تیروتنې زیاتې وي. په مجموعي توګه زموږ فرصتونه له لاسه وتلي. کله چې ټول امکانات دي روزونکي په لاس کې وي نو هرو مرو ستونزې رامنځته کیږي. باید روزونکی پلاوی تغییر شي. باید ټیم افغاني شي ځکه ټول لوبغاړي له جرمني ورته راوستي دي. د ښاغلي محمدي په خبره په اوس وخت کې کله چې افغان ټیم ګول وخوري نو تر ډیره پورې خپل اتحاد له لاسه ورکوي او سیال ټیمونه له همدې کمزوري ټکت څخه ګټه پورته کوي. د ښاغلي محمدي په خبره د سوریې په وړاندې په لوبه کې د افغانستان د دفاع او ګول کیپر لوبغاړي ځینې تېروتنې وکړې چې له امله یې افغان ټیم لوبه وبایلله. د سوریې په وړاندې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبه د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور یا د دویم دور لومړی لوبه وه چې وبایلله. د افغانستان بله لوبه به د کمبودیا په وړاندې وي چې یو ځل مخکې کمبودیا ته 1-0 ماته ورکړې وه. رپورت مو واورید. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره مو د سف گیم یا د جنوبی آسیا د لوبو په اړه خبرې کړې دي. دغه لوبې شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیلېږي چې د افغانستان لخوا هم د ځینو ټیمونو په چوکاټ کې لوبغاړي ورستول کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو زه خپل سلامونه نیک هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. جلسه چې د المپیک د ملي کمیټې د مشرتابه او د فدراسیون او د رئیسان او د سکرټریانو ترمنځ نیول شوې وه، د دې جلسې اصلي هدف دا و چې د جنوب آسیا د سیالیو دپاره چې په هند کې به انشاءالله درې میاشتې وروسته د سیالۍ په لاره چول کېږي، د دې دپاره خاص آمادګیانې باید شروع شي چې د المپیک د کمیټې مشر جناب ډګر جنرال محمد ظاهر اغبر چې د کمیټې مشر ده هغه یو کمیسیون ایجاد کړلو تر څو دا کمیسیون د دولت د دولتي اداراتو خصوصا تربیت بدني سره وکولی شي د دغه سیالیو دپاره د فدراسیونونه حمایت د دولت نه هم جلب
کړي. په دې سیالیو کې څو فدراسیونونه او څو ټیمونه اشراک کولی شي یا اشراک کوي؟
څنګه چې زه او جناب اغبر صاحب د المپیک د کمیټې مشر څو ورځې مخکې هند ته تللي وو او هغلته مو د لویزی آسیا جنوب آسیا د اجرایه کمیټې سره مو لیدنه لرله او جلسه مو لرله. په دې جلسه کې درویشت فدراسیونونه یا درویشت رشتې کولی شي اشتراک وکړي او د افغانستان د رئیس صاحب د پیشنهاد په اساس باندې په ټولو رشتو کې د ښځینه ورزشکارانو هغه هم معلوم شلو او هغه هم تصویب شلو چې په دې ټولو رشتو کې به هم ښځینه ورزشکارانې کولی شي چې عیسی واخلي او په دې لوبو کې برخه واخلي. نو درویشت رشتې دي او په دې رشتو کې موږ امیدوار یو چې په شلو کې وکولای شو اشتراک په دې سیالۍ کې ولرو.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د دې ټیمونه چې تاکل شوی چې دوی اشتراک وکړي په دې سیالیو کې د دوی آمادګیانې څرنګه دي، آیا د دوی آمادګیانې پیل شوی دي که نه، او د المپیک کمیټې رهبري سفارشونه دوی ته او امکانات یې څه دي؟
من د المپیک د کمیټې مشر ته به یوازینی وړاندیز فدراسیون ته دا و چې په د شایستګۍ او د لیاقت په اساس باندې د خپلې لوبډلې تعین کړي، او په دې حکله باندې یو نظارتي ټیم چې نظارت به کوي د فدراسیونو د انتخاب څخه، او تر څو مطمئنه شو چې واقعا هغه بهترین ورزشکاران دغه سیالۍ ته د فدراسیونو د خوا څخه معرفي کېږي، هغه به هم خپل کار شروع کوي. پر څنګ کې یوه کمیټه چې جوړه شوې ده چې هغه به مشترکاً د دولت سره د سکتور خصوصي سره کار کوي تر څو بودیجوي امکانات نور هم را لاسته راوړي، او وکولای شو چې په دې کې په دې سیالیو کې چې اتو ملکونو ترمنځ دي مډالونه زیات لاسته راوړو د تېرې دورې څخه، او بعض فدراسیونونه به حتی صرف د دې خاطره هم لیږو چې موږ هغوی تجربه حاصله کړو.
ډېره مننه پوپل صاحب.
تاسو نه مننه ډېره زیاته.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانه ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنئ. آیا کله په ټکسی کې لغلو سره مخ شوی یی؟
داخل طرفه دروازو دوړه قیدونه مات دي، دوړه طرفونه چې کومه لکه ناسو دې داسې چړې را وایستلې، په دې وله باندې راته کې خبرې، او مخامخ سیټ ولا چې د تماشا راوي سره مرمۍ تیر کړه، تندې تیر راته ونیول شو نو خري.
په ټکسی موټرو کې د سفر په وخت کوم خبرو ته باید پام وکړو چې څوک مو اختطاف نکړي او یا مو مال او شته په غلا یونسي؟
قید موټر ته متوجه اوسئ. یو سرعت ډیر وي، د پخپله دې ته باید متوجه شئ چې موټر لوري ډیر سرعت نیسي. پوسټ پولیسو چرازي غول مغول وکړي.
نن پام دې کله غږیږو لمه فرشتي مرسل سره اوسئ. قدر من اوردونکو، په ټول افغانستان په تیر بیا په خارونو کې اکثره کسان د دې لپاره چې د مقصد ځای ته ژر ورسیږي په ټکسی کې سفر کوي، یا هم داسې وي چې په ځینو لینونو کې ملي بس او نور خاري موټر نه وي، نو ځکه عام وګړي مجبوروي چې ټکسی ونیسي. له ټکسیانو سره ځینې نور شخصي موټر هم لیدل کېږي چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته وي، خو کله ناکله له دغو ټکسي موټرو نه غلا هم استفاده کوي. دا چې د خلکو له نظره په کومو موټرو کې غلاوې ډېرې کېږي، د کابل له اوسیدونکي اجمل نه مو پوښتلي.
اولین پی کی په دې پلیټو کې کیږي او شخصي کې کیږي، ولې په خاطر ده دې شخصي خو همرنګ شي زیات دي کنه، او ټیکسي چې به دې نظر شخصان ته محدود دي نظر دلته کنه. وستو ګره یو لاین کې ودرې یو ټیکسي را دي 15 شخصي موټر تیری
رازو غو کسانو ته چې دوی خپل په ټیکسي کې لغلو سره مخ شوی دي. عزیز ګل صفای وای چې د شپې 8 بجې وختل چې لوت خیلونه د کور په خولل شي، د چې په لار ته ورسره شوی هغه وای
تصادفي یو موټر راغی ماته اشاره راکړه، وای چیرته زمانه پښتنه خپل مالي خپل منطقي نوم یو تاغه سره فلانی زیتا سم وای من غم زورا زه دې موټر کې نو سلور الکان ناستو سلور الکانو کې یو شاته سیټ کې چې دوه کس ناستو د یو راکته شمات لري چې زر لار کې کته کېږم، کله چې زه موټر ته وختم مین سیټ کې ناسم خو کله ما دې الکان ته پام کړم دا یو الی سره ډرایور دی دا خیل از جګ نسی نو غواړي چې خپل مخ ماته وخی مخ سیټ کې ناسه دم بل طرف ته ګوري زما دې څنګهونو چې مالکان ناسي د یو ځان په ودو باندې وهل او دی بل چې بیرون طرف ته کتلې خو لګ مخ کې چې لاړلو دا مخ سیټ والا ډرایور ته چې زبا دا سودا کته کړم هغه ورته چې صحیح ده نو دا موټر د عمومي سړک نه کوڅې ته ستونیږي کله چې کوڅې ته ننوځي یا شاته یو غټ میدان دی د میدان کې به تر اګرځي مخه د دې سړک طرف ته کوي نو زه دا غلطه پوه شوم چې خلک غلدي ما چې څنګه لاس وړاندې کوم د داخل طرفه دروازو دوړه قیدونه مات دي او شیشې مکمل جګی دی زما د غلاس وګدول وړه طرفین د چې کومه لکه ناسو د دې چړې راوېستلې په دې وله باندې راته کې خدای او مخامخ سیټ ولا چې د تماشا راوي سره مرمه تیر کړه تندې تیر راتونی ولا شور نه خوري نو ما فکر کوم چې اوساسې پیسې ما اخلي چې چړې د ټوله اخلي نو کمپیوټر مې غوسته د درې ورځې را سره کېدلې 8000 روپۍ امي ورک دوه موبایل به 15000 افغانۍ دا مې ورکړلې نو بعد دغې نه پیسې شان چې ټول ورس ماستر کې وټړلې د موټر مې ښکته کړل ما
عزیز ګل صفای یوازې هم دی وی پی سر نه دی مخ شوی هغه دی ورته څونور کې سو شاید هم دی د خپل تر دې زوی پاک لوي چې په ټاکسي کې غلو مسموم کړی وو
یو منطقه ده په نامه د مراد خانی ټاکسي نه سي ټاکسي کې خيږي هغه ډرایور ته چې کاکا یا ماما چیرته دی پاکستان سفارت وای راځه دا چې څنګه موټر ته خيږي په دې داخل کې دوی د سیو کار کوي چې فقط همدغه کوم کس چې دی دا د نیمه نشکی پورا نشانه نیمه نشکی فقط جبونتی وای نو همدغه 15000 افغانۍ ته وباسي بي ته د فروشګا کې یو دوره او تورکې بي ته راوړي کوم ځنه شي جکل عمل ته کته کوي نو ته چې کاکا موږ راورسي درو پاکستان سفارت ده دا نو هغه له هزار شي لنشه ده یو دقیقه دقیقه دي چې تیریږي چې ګوري بي ته مغه مراد خانی ده
وای کم بخت پر ځان مینی او بختوار پر بل عزیز ګل سپی د تری دزوی کیسه ولیدلې وا چې په ټاکسي کې لومړی غلو مسموم کړی وو بیا پیسې ورنه اخیستې وې نو ځکه د غلو د مسموم کېدلو لچل نه خبر وو
شاره نه ونه غوښتنش پانتون ته نشه منو ژمه مو د موټر خخي مکمل داخله خونه خولوي بیرون څنګه ښکاره کېده شاته سیټ کې په مینس کې یو کاس ناز ده دا ډریور ماته دسی وایي چې ان دا سورلی ولا ده دی ورو را موټر دروازه نیمره ده دوه ورځې زرا جګی کا نو من د سې نیمه دغه مزل چې کله شهر نه صحیح نه نیوتی دا ډریور دالک په خپل مینس کې داسې قصې سره شروع کړ ما دسی برداشت وکړ چې دا مخکې نه خسر پیژنې نو کله چې زما توجه شوم دالک هم دسی وران ناس وزکه شاته سیټونو کې معمولا سره چې کینی یا چپ طرف ته کینی یا ښي طرف ته دالک د سیټ په مینس کې ناستو کله چې من د شهر نه د صحیح نه وته عمومي سړک ته شروع نو د ډریور دا د بخاري دغه داسې هواي لاتګل بي دې بند کړله او بیروبار سخت بیروبار ده لار از بند و نو د بخاري دغه نه قسم ته ګرد راووته ما ته د فتن امغه د تروزي قصه را یاد شو ما نور نارسیو نه کترازم اخلاص کړله شلګم ډریور ته ودی دا ډریور ما حیران پاتې شو دالک ما حیران پاتې شو زه فکر کوم دلته په کابل خارمنز کې دوی د کوم سیستم کوي چې د بخاري زینو کې دوی کوم خاص مواد شېدي داګ دي دا دومره اندازه باندې شیندي چې فقط کم سره چې مخ کې نازه امداد سه نیمه بيوخه کې فقط جبونه لوس کې نور سره به ته جوړ کته کوي
میرمنی هم په ټاکسي کې د غلو له منګولونو خوندینه دي د کابل پوهنتون استاد آریانا د خپل ماستر کیسه کوي چې د څو پیسو په بدل کې ووژل شو اوسې کورنۍ لیوی خو د هغې مرګ ځوروي له بله پلوه د خلکو خبرې اوري چې لور یې په څه ډول چامړه کړه
دا محصله له کور نه فیس اخلي دې کوم انسټیټیوټ هم ویل شخصي کوم شی لوسته دا هلې چې فیس له کور اخلي متوجه دې ته نه وي چې ولا زه اوزم نو باید مخکې له دې چې اوزم دا پیسې په دسکول کې کېدم کله چې اوزي د سرک په سر دا پیسې قاطی په خپل دسکول کې کېږي ټاکسی نیسیو زی دا ټاکسی چې خارمنس ترسیږي دلته د موټروان مسیر بدلی کله چې جلی ورته وي چې ولې د مسیر بدل کړ دی وایي چې ډیر بیروبار دی او داسې په لاندې لارې ته رسوم په دې وخت کې یو بل شخص هم دی کېنی په دې موټر کې جلی نه اجازه هم وختي کته مشکل نه لري دا یو بل نفر وکینو چې یو شل روپۍ مې زیاتې شي دا جلی د هغه انساني اخلاق له مخې ورته اجازه ورکړي چې کېنی خو په دې وخت کې دوی موټر ډیر لري بیایي دا لی چې څومره چې غو فریاد کوي سو کوته نشي رسیدای یا نه رسیږي هغه کبشي باندې چې دا وهی د جلیال تمل کیږي
استاد آریانا په دې لاندو ورځو کې د یو بل مسلې کیسه هم کوي چې په ډېرې سختۍ ځان په ټاکسي کې لغلونه خلاص کړی وو پیسې ورته پریخي یوازې سر سلامت وستلی
کله چې ټاکسي کې کینی کمبل سوک هم ورسره وی چې دا دواړه کسان هم یعنی ډرایور او دا بل نفر هم دواړه یو لاس لري دې وخت کې جلی بیچاره خپل موبایل واسي چې زنګ وهي د امتحان معلوماتو کې هغه دوه کسان د غلا په بناوي کار سوي دواړه لاسونه کلک نیسي او بل ترې موبایل اخلي خولې هم په بنده کړی وي فتن دا د موټر دروازه ورته سره کم کیږي دروازه وازیږي چې وازیږي جلی به لدی چې فکر وکړي چې زه بمړه شم بیا بل موټر به کوم راشي ځان له موټر نه اچي هغه د سکاول پیسې اوسې چې و ټول ټاکسی کیږي بیا سره هم لږ زخمی شوی او خدای تعالی په رحم وکړي چې ژوندۍ راغله
ټول خلک په تیریا بیا میرمنې کله چې ټکسی ته پورته کیږي ټول فکر یې باید دې ته وي چې موټر په کومه خوا او څه ډول روان دی. د کابل اوسینکی نعمت وایي کله چې په ټکسی کې کښېنئ نو ځان به ډېر بیداره نیسئ.
چې کله موټر ته خیږي دا باید دومره آګاه اوسي چې چرتې بل ځای کې نه وي او دی فرضاً تشویش ونه لري. دا باید هر لحظه آګاه اوسي بومې نیسي یا فرضاً مسمومه مې نه کي کوم ډریور باندې چې دی شک راغی یا فرضاً اشتباه شوله ډریور پرې نه دي چې هغه ساحې ته لاړ شي پوخ سړک دی عاجل دی همدلته ډریور ته وایي چې زه وړاندې نه ځم دلته دې کته شي دې راغل.
هغه موټر چې په خپله په سړکونو درېږي او غوښتنه کوي چې ورسره لاړ شي کرایه هم له نورو ټکسیانو نه کمه غواړي. ممکن چې په غلطه اراده راوتلی وي. امان الله چې په یوې غیر رسمي اداره کې خلکو ته له اختطاف او غلا نه د ژغورنې په هکله معلومات ورکوي وایي
د دې پیشنهاد وي دی ته اصرار کوي چې راځه زما موټر ته وخیژه زه تاسو رسوم. متوجه شي دې خبرې ته چې په ده کې کومه خبر شته او خاصتاً دغه مجرمین چې دی چې په شکل د ګروپي باندې دی کار کوي په موټرو کې یا کیسهبوري کوي او یا چپاول کوي او یا دا چې نور مسمومیتونه دی خپله د ډریور او د راندې په مقابل کې دی انجاموي دی خاصې څیرې ځان ته لري د رواني د لحاظ نه هم کولی شي دی تثبیت کړي چې فرانسه دی 415 نفره دي هغه سالمې څیرې چې راکبین د واسطه په هغه لباس یا په هغو څیرو باندې دی مشابهت نه لري. طبعا دی د یو منطقې خلک وي یا په یوه شکل و شیوه باندې وي د خپل هغه زیورات یا هغه پیسې چې د دی سره وي د هغې د محافظت دپاره باید توجه دی ولري چې فرانسه هغه سند ځان سره وساتي. داسې کیدای نه شي چې دوه ساري کته شي دی په منځ کې کینوي او دی په څنګو کې کینوي. نو بنا چې دی په منځ کې کینوي دی حتمند کوم هدف لري چې د دواړو خواو نه دی خپل مجرمانه فعالیت کوي کولی شي چې دی پیسې وګوري. اول فرانسه قید موټر ته متوجه اوسي چې کله موټر حرکت کوي سرعت نهایی قواعد د ترافیکی نه ډیر نه هغه اتوماتیک شکل دی هغه نه قیدیږي خپل قید موټر. نو دا که ډریور وګوري چې خپل موټر قید کی دا وانګیزه ده دی ته کنه او فرضیه ده دی خپل ځان سره فکر وکړي چې د موټر یې ولې قید کو یا سرعت ډیر وي دی خپل دې ته باید متوجه شي چې موټر ولې ډیر سرعت نیسي. پوسټ پولیس چرازی باید موټر ودروي غول مغول وکړي پولیس ته مراجعه وکړي په دجریانو چې بده خلکو باندې زه مشکوک یم زنه غواړم چې په دې موټر کې لاړ شم او بل کوشش وکړي چې په داسې موټر کې لاړ نه شي چې دی در بس نیولي او په ټول د لارو کې واخزه دوی ښځې نورې ورته راجیږي شي.
تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې ځینې ټکسي چلوونکي په خپلو موټرو کې لا هم خلکو نه پیسې او زیورات اخلي خو داسې هم کیږي چې غله ټکسي ته پورته کیږي ټکسي له ټکسي چلوونکي سره تښتوي. ټکسي چلوونکی کبیر چې د کابل په ښار کې موټر چلوي وایي چې دی هم له ورته پیښې سره مخ شوی دی.
څلور نور ملګري راغی ما ته ویل چې موږ بوزه دشته بچي ته دا زما شک چې پرې راغی چې دی غله دی ما ویل چې زه رپیم راکړې زه نه وړم چې یو سړی غل دی لرې نه مخ ښکاري چې دا غل دی په شکمن شي یا تیز یا سړي باندې یا بس څه خبرې وکړي او لاره کې ډېر ورسره ګپ شپ ولي او د شپې خونه یا سبي وخت چې د سره ځي بعد شي قطع متوجه وسیږي نور دې چې بیا شاته نه د سماله چی په غاړه دی.
د موټر چلولو په وخت لغو کسانو نه چې موټر کې ناست دي د خوراکي شیانو اخیستل او خوړل هم د غلو کار اسانه کوي. بیا هم له امانولان ځینې نورې لارښوونې اورو.
سمی مواد غذایی مواد په منځ کې ورکوي مثلا یوه کیله ده یا بل رقم نه وده میوه ده دا ورکوي چې وروره درته وخوره استفاده ترې نه کوي دا بیهوشه کیږي او یا دا چې د ډریورانو په مقابل موټر د سرقت په خاطر یا د غلې په خاطر باندې استفاده کیږي هغه د سپرې نه استفاده کوي چې بیهوش کننده دی چې کله خپل مورد هدف ځای ته رسیږي د دې د اسپرین د مجربین استفاده کوي او ډریور به وشکي کې ډریور کته چې موټر په سرقت بولوري.
قربان قربان جانان جانان شي دام دعا دچ ودان شي کابل تما وای چوران شي دے چورانی کی زما زلور سر چوینا دے چورانی کی زما زلور سر چوینا باران وی باران باران مری کی مات تا یاد وی تا یاد وی زمینی چل دچان از دکا